یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. او رئیس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارک د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوه چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې کوي. مخیر دې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې له افغانستانه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله کړې ده او نه تنه عسکر یې وژلی دي. او د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له ولسمشر او د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر سره د کتنې لپاره مسکو ته ولاړ سي. پوره خبرونه واوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې هند په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس پرون په یو ورځنی سفر نوی ډیلی ته تللی و او هلته د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د هند له جمهور رئیس او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په هغه خبر پاڼه کې چې لا ارګه په دې اړه خبره سوې ده راغلي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار کړی چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی او د دې ستراتیژۍ عملي کېدل یې مهمه خبره بللې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ټیلرسن د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې خبريالان ته وویل چې هند د افغانستان یو استراتیژیک ملګری هیواد دی. ټیلرسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس به یو بیا پر هندي چارواکو ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې له لارې د هغه هیواد د بیا رغونې او د خیواد د ثبات لټنګېدو سره کومک وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28مه نیټه د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه او د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هند په تیرو شپږ سو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله وکړه او نه تنه عسکر یې وژلی دي. د فرا د والي ویاند محمد ناصر مهری د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. حمله د فرا په پښترود ولسوالۍ کې سوي او څلور ساعته دوام کړی. مهری ویلي چې په سیمه کې هوایي حمله شوې او ولس وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د پخوانی شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچف سره جلا جلا وګورم. شتاین مایر نن مسکو ته ځي. فرانک والټر شتاین مایر بل روسی لوري سره پر بشري وضعیت او په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر وضعیت خبري وکړي. شتاین مایر په داسې وخت کې روسیه ته ځي چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د روسیې او غرب روابط تر بل هر وخت نازک شوي دي. د جرمني ولسمشر د روسیې له کومرسانت روسپانی سره په مرکه کې ویلي چې هیله من دی چې له پوتین سره نننۍ کتنه به یې موقع ورکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د ټینګېدو موقع وپیژني او د باور د پیدا کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. د عراق د کوردستان حکومت له بغداد د جلا کېدو په اړه د تیر میاشت د ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو وړاندیز کړی دی. کوردي چارواکو ویلي چې دا وړاندیز په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي او له بغداد سره د خبرو د پیل لپاره شوی دی. د کوردستان له مرکز اربیل پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې د جګړې دوام د یو لوري په ګټه نه دی او یو لوری هم بری ته نشي رسولی، بلکې دا وضعیت به عراق د ګډوډۍ لور ته بوزي. په اعلامیه کې د عاجل اوربند د ټول پښتنې د پایلې د ځنډېدو او د عراق له مرکزي حکومت سره د مذاکرو وړاندیز سوی دی. په کوردستان کې د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وسوه چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو 2% له بغداده د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړه. او د چین کمونست ګوند نن د خپلو لوړرتبه چارواکو د کمیټې جزئیات خپاره کړل. د دغو چارواکو یو نوملړ یې خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ تر څنګ به په حکومتي چارو کې مرسته کوي. شیبه د کمونست ګوند د مشر په توګه دوهمه دوره پیل کړې. له ولسمشر شی پرته د چین صدراعظم لی کیانګ یوازنی چارواکی دی چې د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې چینن اعلان سوه پر خپله چوکۍ پاتې سوی دی. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غوړی دا وزنی نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاند خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وايي هند د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړه شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي.
او لکه مخکې مرته مشوره ورکول شو چې هندستان هم باید په اعتماد واخیستل شي. دا دغه مشورو په دنیا باندې
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی دی. دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې نن په نیو ډیلی کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. د هم اوري چې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړه شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو د غونډه د سیشن به د ورځې ناوخته انتر سره شو او ولسمشر ویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوې او هیله مند چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. دا هم موضوع ده چې د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده.
بلې نورې سپتا سو اوریدونکو ته سلام. د سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې له جمهور رئیس سره مشورتي ناست کوي وای افغان حکومت د زینو شرطونو لمخې له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو لړل عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل له پاکستان سره د څرنګ اړیکو دوام پاړه افغان حکومت د سیمې د زینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان سره په هغه موضوعات چې افغان حکومت تل شریک کړي دي او ژمنې هغه هیواد کړي دي د اړیکو دوام یوازې په دې شرط باندې دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لکه تلګه د غژمنو ته وفادار پاتې شي. هغه ویل
په مجموع کې د دوستانو سره لکه د هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په پرچمات شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دوی باعث وګرځي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې پیسې او د تروریزم د مقابلې پیسې مضبوط شي.
ښاغلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې هندستان ته د جمهور رئیس سفر یو هدف هم همدا و چې دغه هیواد اعتماد ترلاسه کړي او ممکن ګڼو نور هیوادونو ته هم ورته سفرونه دوام پیدا کړي. خو هغه د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې پاکستان ته به د هغه سفر کله وشي ستاسو سره په مشورو کې رئیس جمهور موقف څه و، ویل چې افغان حکومت په دې نظر دی چې هغه هیواد ته د اړیکو جوړول او د سفرونو لړۍ یوازې هغه وخت دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه خپلو شرطونو ته دوام پیدا وفادار پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې افغان حکومت پاکستانی پلاوی او همدارنګه چین او امریکا په عمان کې د سولې خبرو د دوام د پرانیستو لپاره سره راغونډ شوي وو او دا د څلور اړخیزو غونډو څلورمه لړۍ وه. اوس افغان حکومت وایي چې د غونډو دا لړۍ دوام په دې شرط پیدا کوي چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. په همدې ډول د جمهور رئیس دوایم مرسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې لږ تر لږه پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې خپل ژمنو ته وفادار وي.
همدې میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تیرې غونډې چې دوی سره شوي وې او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیله مند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغیر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
په ټوله کې د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو ډلې چې عزیز الله دین محمد د سولې د عالی شورا مرستیال هم دی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي غونډ د مشورتي ډلې مشوره رئیس جمهور ته دا و چې پاکستان سره خبر ته دوام ورکړل شي، ولې د سیمې نور هیوادونه هم په دې برخه کې ځکه په اعتماد کې واچول شي تر څو په هیواد باندې فشار هم موجود وي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان زدران، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي چې هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکه جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د هغه موضوع چې افغان ولسمشر اشرف غنی په نوې ډیلي کې د هند له چارواکو سره پرې خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانانو په ملکیت او رهبری د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. له ارڅ څخه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې له ولسمشر غنی سره په لیدنه کتنه کې د هند صدر اعظم ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه باید له ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د ترورستانو امن پټن ځایونه هم له منځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې په نیو ډیلی کې دی او د هند له مشرانو سره به پر افغانستان هم خبرې کوي. په دې اړه وروسته اوري، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو یو شمیر څېړونکو وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته ارزښت ورکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. ده وویل چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې نه شي. په دې اړه له ښاغلي خادم سره یوسف خان زدران مرکه کړې. په سر کې ښاغلي خادم وویل
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپل کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاست نشي کامل بدلی او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او خیرازي خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیته هغه سي تخریبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لوري د پاکستان سره د دې ټولو استون سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي، ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګاو ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هر مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکوي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو، د خپل وارداتو خبره کوو، نو زه فکر کوم چې $300 میلیون زموږ صادرات دي او $100 میلیارد زموږ عایدات دي.
نو ستاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لکتر لګه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی، دا په خپل ذات کې خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانوره ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولی. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستي یاري دا ګټه کولی شي، مګر په هغه وخت کې ګټه کولی شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستي او یاري هغوی د پاره ګټه کوي، نه دا چې یوازې موږ د مات لاس په خیز باندې هغوی پر غاړه کې زنګېدلی اوسو. مګر تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته نه شي، قاطعیت رامنځته نه شي، د دوست او دښمن تعریف رامنځته نه شي، تر څو پورې چې ملي ګټې پر خپلو ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول د خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل ناورین د پر لار راورول.
بله بله خادم صاحب، کله چې هندوستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت اله مندي کوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لږ تر لږه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط دادي چې پاکستان په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي، لاغي ورسره د اړیکې او د تګ راتګ لاخه کیږي په دې ورخه کې ستاسو نظر
یو بحث با دا وی چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شم، زه به یو قهرمان شم. او که چې تا غیر سیاسي او بې پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي، عاجل باید د سفر وشي. هندستان زمونږ هر درد او هر تکلیف د دوانش جوړولې، دوی باید پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې دا غوی په خوالي کې خپل خوالي وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې ترسو فشار را نشي، پاکستان چې ترسو مجبور نشي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریز نه بدلی.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم چې د پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه چې دا څومره مهم دي خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې، نن یې په نیو ډیلی کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. خو مخکې له دې چې د ټیلرسن د لیدنو کتنو موضوع واخلو، اقتصادي خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي هسي پیل کړی چې د جبل سراج د سیمنټو د فابریکې دویمه برخه ورغوي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفینن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج فابریکا چې ضرورت لري ترمیم ته په دې برخه کې به پانګونه جذب کړي. موږ له درې څلورو شرکتونو سره همدا مهال د غوي هغه پروپوزل او د غوي هغه غوښتنې د پانګې چون لپاره بررسي کوو او په ډېر نږدې وختونو کې مونږ په دې وتوانی ګوښ چې دې فابریکه کې مونږه بنیادی تغیرات راولو. د فابریکه خپل غاسي حال تور
خغلی مدفی وای دغه فابریکه وسمال پورس کې د سبان د سل ټونو سیمنټو د تولید ظرفیت لري. دا د بغلان د غوري د سیمنټو تر فابریکې وروسته دوهمه لوی فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. په بلخ کې د مشارکت دانش کانفرنس او د کرنیزو توکو دوه ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې بلخ کانفرنس کې د سبان د 300 تولیدي شرکتونو مسؤلین د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کوي. ښاغلی قاسمی وایي دغه شان د کانفرنس تر څنګ په نندارتون کې به په 500 غرفو کې کرنیز توکي او لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ. د اقتصادي خبرنو پای.
ازادي راډیو اورید غرمې 12 بجې او 19 دقیقې دی. له هرات تازه راپور لرو چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو په یوې لوی غونډې بمباري شوې ده او پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتې ده. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو، مخکې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. ټیلرسن د سیشن په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر پاکستان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په خپل خاوره د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړې. نوې ډیلي ته په سفر کې به ټیلرسن د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره وګوري او پر مختلفو موضوعاتو من جمله د افغانستان پر موضوع به هم ورسره خبرې وکړي. خو اسما څاروان دلته په سټډیو کې را سره دی او څاروان صاحب د افغانستان پر موضوع سربیره دغه راز د نیو ډیلی او واشنگتن ترمنځ اړیکه هم مهم دي او پر دغه کتنه کې به دا موضوع هم ډیره وڅیړل شي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. دا جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. د تر دې وړاندې د دوشنبه پر ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوه سترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلی ته ورسید. هند ته د ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیره اونۍ په واشنگټن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري.
تاسو ویل چې ټیلرسن تیره شپه نوې ډیلی ته رسیدلی دی، تر اوسه پورې له چا سره کتلی دی؟
د نن سهار لومړی د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. وروسته یې د هند له بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وویني. تر همدې شېبې پورې د هند د ملي امنیت له سلاکار او بهرنیو چارو وزیرې سره د ښاغلي ټیلرسن د خبرو په اړه څه نه دي ویل شوي.
څاروان صاحب، هند پر دې سربېره چې د چین په وړاندې په سیمه کې د امریکا لپاره اهمیت لري، آیا اقتصادي اهمیت هم ورته لري؟
واقعا هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. تیر کال د امریکا او هند سوداګري راکړه ورکړه 115 میلیارد ډالر ته ورسېده او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه 15 میلیارد ډالر ته ورسوي.
څرمن صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، بیا به هم په نوې ډیلی کې له هندي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د لیدنو کتنو او د خبرو له حاله مو خبر کړو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري مخکله دي چې د هرات پیښه ته مخ کړو. یو بل د افغانستان په اړه یو بل موضوع راخلو. د بشري حقوقو یو مدافع دلوي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې سوریه جګړې ته استوي. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې سوریه ته د استول شو کسانو او د بشري حقوقو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د ډیر افغان کډوالو له ډلې هغه کسان په خاص ډول هڅول کیږي چې پیسو او د استوګنې اسنادو ته اړوي. د دې راپور لنډیز متکل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي، د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سه شنبې په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرس د شامس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی وو خبرې کړې دي. شامس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریه ته استول شوی وای، د دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نو موري چې اوس مهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې د لیدلې دي ټول د پیسو او د ایران د ویزه په خاطر سوریه ته تللی او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګارو په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شمس زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کېږي ورکول کېږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي راډیو هاوري مخکب خبرونه کې مو اوریدل چې د فراه چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت په یو امنیتي پوستي برید کړی، نه سرتیری وژلي او څلور نور ټپیان کړی دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د فراه دی ولی ویان محمد ناصر مهری وویل دغه پیښه تیره شپه په پشت رود ولسوالۍ کې شوې او نښتو څلور ساعته دوام وکړ چې پکې دښمن د پوځیانو د افغان سرتیرو پر ضد له توپونو هم کار اخیستی دی. د مهری په وینا د افغانستان د هوایي ځواکونو جنګي الوتکو پر برید کوونکو بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز د فراه له څنګلوري هرات ولایت څخه بیا د هرات چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې هوایی بمباری شوی او وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دا موضوع به هم زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی ده په ستډیو کې. رسېدی سروان صاحب، د هرات چارواکو څه ویلي دي؟
مننه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لویه غونډه بمباری شوی او د غونډې برخوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل پرون سه شنبه چشت شریف ولسوالۍ ته نږدې شاوخوا 300 وسلوال طالبان را یوځای شوی وو چې هوایی بریدونه پرې وشول. د هرات د والی ویندوی وی وسلوالو طالبانو پر سلما بند د برید لپاره غونډه جوړه کړې وه، خو امنیتي ځواکونه د دوی له پلان څخه خبر شول او بمباری پرې وکړه چې په نتیجه کې زیات شمیر سختریزي وشل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د هرات د والی ویان په عین حال کې ویل چې د مرجوبلو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه پورې معلومات نه لري. د هرات د والی دفتر وایي چې له حملې وروسته روغ پاتې شوي طالبان له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې پخوا هم پر سلما بند حملو هڅې کړي او په ځلونو یې د دغه بند ساتونکي او انجینران پنهخه کړي دي. د افغانستان په لویدیځ کې ځینې چارواکي وایي چې ایران له طالبانو سره د بندونو د ویجاړولو لپاره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي.
بله اسمت سروان، تاسو نه مننه چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لوی غونډه د ورستۍ بمباری په باب مو اوریدل. د موضوع به هم نن په خبرونو کې تعقیبو او لورستۍ جزئیات به مو خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو لا پیغامونو
زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د هلمند د ولایت د ترانسپورت ته مو شکایت لرو. د نمایندګۍ څخه د نمایندګۍ پارچه چې ده د کوچني موټر د 15 کسه مستاریان دي سل افغانۍ را څخه د دوی قانوني پارچه چې ده 15 افغانۍ ده او اکتوبر پارچه چې ده 10 افغانۍ دي زموږ 7 افغانۍ اخلي. ایا دا چا جی بو ته دا مر والی صاحب ته دا خواهش کو او بوته دا ترانسپورت ته خواهش کو چې دا مر د حل لار راکی مرسته قانوني پیسې راته واخی. دا موټر وانان چې وران ټول مرزا شکایت سره وسلام.
ما بله سلام علیکم د زابل ولایت به خبر کوم برانه کوچی موږ به غواړو د اشرف غنی څخه چې موږ به که پوسټ ورته په کوچانی په څومره صدیا یو پیشره څخه به معلوم کړي سمارځه وې تکي د غواړو چې باید د کوچانو سره شو چې عمر سره شو ونه وي سلام ته احترام
السلام علیکم د آزادۍ راډیو او رضون کو کارتون کو ته او د دغه ټولو کسان چې موږ ته د زمينه واره کړی چې د سب دغه ماشين چې موږ ته د خبرونه په مخ وي دا ولسمشر نه ډیره مننه کوم د ننګرهار د سرپتاماس کې فوجي شهزاد ډیره مننه کوم ډیر خوشاله شو په دې اقدام باندې چې د کوچ پاکستاني لاري به نن له افغانستان ته راځي ټول شاوډیدونکو ټوکی مخبه دې سره ونیول شي دومره کلاري به راشي په سلو کې او یا په صد زیت منان در کوم چې په دې باندې به افغانستان کې کلاري راشي څومره چاودیدونکو ټوکی سامانونه چې وګون په پاکستان یې لري کې راځي او بیا په اډو کې د خپل کسان چې به تاسو په سلام
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان موږ هر مرو درته خبرو په دې هله چې چارواکو هم تاسو شکایتونه اوریدلی وی او د ستونزو د اواري لپاره مټه راون غاړي د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخه خزو په لړۍ کې د سوریا یوسف زی په نوم یو بل مخکخه خزو در پیژنو خو اوس فرشته جلال زی د تاسو کې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د درې تخت په سیمه کې د چارواکو په وینا د وسوالو طالبانو پر وغونډه بی پیلوټ الوتکو بمبارد کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سیمه ایزو سرچینو په حواله دا ویلای سي چې په د حمله کې زیات شمیر وسوال طالبان وژل سوي دي خو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. څوار لس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضه رد شوي نن سهار کابل ته ورسېدو. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د مستردو سو کسانو لوتکه سهار د کابل هوایی ډګر کې کښته سوه. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله وکړه او نه تن عسکر یې ووژل. د فرا د والي ویاند اسوسیټډ پرس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر سوله خبري کوي. ټیلرسن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جنوبی آسیا لپاره د خپل حکومت د نوې ستراتیژي پر اساس به هندي چارواکي وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مرستې زیاتې کړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د افغاني شوروي له وروستي ولسمشر میخایل ګورباچیف سره جلا جلا وګورم. فرانک والټر شتاینمایر نن له هغوی سره په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر حقوقو او وضعیت خبرې کوي. د چین کمونست ګوند نن د خپل لوړ رتبه چارواکو نوملړ خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ ترڅنګ په یو کمیټه کې په حکومتي چارو کې دخیل وي. ولسمشر شی د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې پر خپل ځای پاتې سوی او د مشر په توګه دوهمه کاري دوره به پیل کړي. له شی پرته د چین صدر اعظم یوازنی چارواکی دی چې د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې خپل چوکۍ ساتلې ده.
د خبرونو لنډیز مو اورید. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د ازادي رادیو د مخخو خزو د پروګرام یو نوې برخه د تخبرو
مخخخ خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ونې کې لوم نن چهارشنبه ده او هر چهارشنبه دا وخت تاسو د مخکې خزي خبرونه تکرار بڼه اوري. ل دې وړاندې د خبرونه هر دوشنبه د ماسپخین له 2 څخه تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه ل ازادي رادیو خبريږي. د مخکې خزي د دېونه په خبرونه کې مول سورایا یوسف زې سره آشنا کوو. هغه مرمن چې د افغان ماشومان او مایندو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی وړاندې په خبرونه کې دغه په دغه فعالیتونو غږیږو. خو مخکې له دې چې له هغې سره بحث پیل کړو دغه لنډ ژوندلیک اورو. سورایا یوسف زی په کال 1353 مریز کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه په کابل کې د اریا د نجونو لیسې فارغه شوې، بیا د کانکور ازموینه له لارې د کابل د طب پوهنځي ته بریالی شوه. اغلی یوسف زی د طب فاکولته د 2 کالونو پر ځای په 10 کالونو کې بشپړه کړې. په 1301 مریز کال کې د طب له پوهنځي د فراغت سند واخیست. په دا سال کې چې خپله محصله وه، افغان میرمنو او نجونو ته د سواد د زده کړو د کورس له لارې زده کړې ورکولې. دلته د سرایا یوسف زی فعالیتونو هغه د کابل په کچه د سواد د زده کړو د بهیر د څار تر مسؤلیته ورسوله. بیا یې خپلو کلیوالو ته د خدمت لپاره لغمان ته کډه کړه او په یوه کلینیک کې یې دنده واخیسته. له هغې وروسته په یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په اداره کې ورته د کار زمینه برابره شوه. هلته یې 1 کال د افغان ماشومانو لپاره کار وکړ، خو د 2010 میلادي کال څخه بیا تر اوسه د افغانستان لپاره د مور او ماشوم د روغتیا د برخې د مسؤلې په توګه کار کوي. ډاکټر سرایا یوسف زی ماشومانو او میندو ته د خدمت تګې ده او په دې برخه کې د ګڼو بېوزله افغانانو لاسنیوی کړی دی. بلې درنو اردوونکو، تاسو د دې اونۍ زموږ د مخکې ښځې د میلمنې ډاکټر سرایا یوسف زی د ژوند په اړه لږ ډیر معلومات واورېدل. وړاندې په خپرونه کې چې د هغې له ژوند سره مو مخامخ آشنا کوو، ستاسو اردوونکو ځینې مخامخ اړیکې هم اخلو. پوښتنه به یوسف زی صاحب، زموږ خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی، ورسره که پوښتنه هم مطرح کړم له همدې ځایه به پیلېږي چې ګڼو اردوونکو ته هم ممکن پیدا شوي وي. څنګه مو پوهنځی په 10 کالونو کې وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارز تاسو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په هر ګوټ کې
مننه.
زما په تعلیم کې د 2 کالو په عوض ولې 10 کالو ته رسېدلی علت دا و چې د طالبانو په دوره کې زمونږ فاکولته فعال شو، کابل ته پوهنځی وتړل شو د ښځو په مخ کې. بیا د جنرال سهیلا صدیق په مرسته چې هغه په 400 بستر شفخانه کې 400 بستریزه روغتون کې کار کوه، هغه په دې وتوانېده چې هغه نجونې چې د 3م صنف نه پورته وي د هغوی درس شروع کړي. چې بیا هغې نه وروسته زموږ درس بیرته پیل شو. بیا هغه وخت کې طالبان په وخت کې بیا خپل تعلیم بشپړ
کړ. بیرته طالبانو په دوره کې درس هم بیرته مکمل
کړ.
دلته طبعا ډېرې زیاتې ستونزې وي، هغسې چې خلک یې حکایت کوي مبارزه باید تاسو کړې وي. دا مبارزه مو څنګه کوله د زده کړو د حاصلولو لپاره؟ البته
د زده کړو د حاصلولو په خاطر زما کورنۍ ډېرې او د معرف سره مینه درلوده، خصوصا هر وخت زما پلار ډېر تعلیم سره مینه درلوده. مور مې هغوی په خپله موږ تعلیم ته حاصلولو، داسې نه ده چې موږ داخل د کورنۍ کې مبارزه او د درس ویلو دپاره مبارزه کړې. چې مثلا که موږ 3 نفره کې نستېدلو درس ته پلار ته چې موږ ته درس راکړي، ما به هغې نه مخکې توپ کړه او پلار سره به ډېر ارتباط درلودو، هغې نه به ډېر شیان زده کول. دغه زما خپله علاقه م تعلیم سره و چې زه په دې د فامیل هسم و، زما خپل علاقه و چې زه په دې وتوانېدلم چې دسې پورې ورسېږم.
اغلی یوسفزی، دلته موږ چې ډېرې مخکښې مېرمنې خپرونې ته راغواړو یا مخکښې نجونې، دوی وایي چې زموږ کورنۍ لیوالتیا لرله چې زه زده کړې وکړم. ستاسو دا پیغام ممکن هغو نجونو ته چې هغوی کور کې اجازه نه ورکول کېږي یو ډول داسې ګزار به نه وي چې هغوی د ناامیده شي، چې نه که کور یې روشن فکره نه وي نو دوی زده کړې نه شي کولی؟
نه، دا خبره نه ده که دوی په خپله مبارزه وکړي، دوی دغه توانایي پیدا کړي چې هغوی ته قناعت ورکړي. دا دوی اسلامي حق دی، شرعي حق دی. دا داسې یو حق نه دی چې کورنۍ اصول سره مخالفت وکړي. که دوی په دې وتوانېږي باید کورنۍ ته قناعت ورکړي او دوی باید هېڅ ناهیلي نه شي. که چیرې دوی ته اول اجازه ورکړي چې 6م صنف پورې وي، دوی عقلا 6م صنف دې پوره کړي، بیا هغوی سره کار وکړي هغې نه پورته. کله چې دوی د ښوونځي نه خلاصېږي، بیا خپل مبارزې ته باید ادامه ورکړي تر څو خپل پوهنتون خلاص کړي.
خو موږ چې د اکثره خلکو ژوندلیک بیانو، ویل کېږي چې په یوه روشن فکره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې دي، نو که داسې کورنۍ وي، نجونې وي چې هغوی په روشن فکره کورنۍ کې نه وي، لږ تر لږه د هغوی زده کړو ته زمینه نه برابرېږي یا حق نه ورکول کېږي، څه کول پکار دي دوی ته؟
هغوی ته لکه څنګه چې زه ډېر د دې مثالونه لرم، کله چې ما واده وکړ خپل سرګنۍ کورنۍ کې، زما یو لیرو لورو 1م صنف نه پلار د مکتب نه ایستلی و. کله چې ما واده وکړ هغې ده ما دونه مبارزه کړې، 2م لور د هغې 12م صنف خلاص کړ، بیا دارالمعلمین لوستو، بیا معلمه شوه. زده غوښتنه لرم دغه خپل تعلیم یافته خويندونه چاغو مخکخ دی یغو په دس یو مثال نمونه شي چې یو کورنۍ تیزی یا کلچ چاپیریال تر اوزي یا کاری محیط تر اوزي باید دس یو مثال وي چې خلک زړهخه کې خپل اولاد تعلیم ته پریږدي.
تاسو زده کړې وکړي په ډول شرایطو کې ولګت لګا مبارزه بم کړی اوس تاسو خپل کورنۍ کې خپل کور کې څنګه زمينه برابر کړی؟
زما مشر لور چې دغه ترکان مکتب کې ده، یعنی زه هر سنه په هغه باندې زما په نظر زما په اند هغه سرمایه بهترین سرمایه گذاری ده چې هغه په تعلیم باندې وشي. او زه همیشه چې هغه سرمایه گذاری کوم په تعلیم باندې که زما اولاد قبل سوکي زه هم دا اوس خپل اولادونو ته د تعلیم زمینه مې برابره کړې. ځینې نور داسې خلک دي چې زه نه غواړم په میډیا کې د هغوی نمونه واخلم، هغوی ته ما د تعلیم زمینه برابره کړې. او کله چې ما خپله وظیفه شروع کړه زه په شف محترم شفخانه کې ما کار کولته، زما سره چې نورې خویندې وي په انګلیسي نه پوهېدل او ډېر اصطلاحات و چې انګلیسي باید وایي، او بل دا چې یو ډاکټر یا هر څوک چې روغتیا په برخه کې کار کوي هغه باید په بین المللي ژبو باندې پوه شي. بین المللي ژبو باندې پوه شي ځکه دومره د کتاب ژباړ په افغانستان کې نشته، نو باید هغوی اپډیټ معلومات یا تازه کره معلومات ولري، کتاب ولولي او خپل تعلیم ته باید همیشه ادامه ورکړي، زده کړې ته خپل ادامه ورکړي. نو په دې سبب ما د خپل معاش نه خپل خویندو ته د انګلیسي کورس دایر کړ، د استاد معاش ما ورکوو، او د ښځو چارو ریاست د لارې یو کورس مې د لغمان د ښځو په چارو ریاست کې جوړ کړ چې هلته هم د استاد معاش ما ورکوو. نجونو ته د کمپیوټر انګلیسي کورس مې دایر کړی و چې هغه خپل زما د خپل عاید
ممکن لومړنی کار و. په هغه وخت کې ستاسو کار هم لا جوړ، نور څه بیا تاسو نړیوالو ادارو ته لاړی. پوښتنه همدا پیدا کیږي چې تاسو خو درسته د نړیوالو ادارو کې د افغان ماشومان او میرمنو لپاره کار کوئ، لږ تر لږه د هغوی غږ پورته کوئ، خو په خپل شخصي لګښت مو څه کړي دي؟
خپل شخصي لګښت ما تاسو ته ویلي چې ما د تعلیم زمینه ډیرو خلکو ته برابر کړې، حتی د فاکولټي مصرف او مکتب او همداراز کورسونه مې دایر کړي، انګلیسي کمپیوټر چې دا ټول خود ما خپل بلګه
دي. اورا خو دا خو مالی لاګه خو دلته ته پوهاوی برخه ډیره اړتیا ده، چې هغه سي اوریدونکو ډیر وخوي د سکرنی ته مو ډاډ او اطمینان ورکړي چې تاسو جن سب اکوای او زورت زمينه برابروم سبا د سراتلونکو لري د سکا تبلیغ مم کړي دي.
بله، د میډیا د لارې ز خپل د آشنا رادیو سره همیشه ارتباط لرم، او د خزو خبرونه لري همیشه غوي سر ځاړي کې لرم. مثلا د ملي رادیو ټلویزیون سره، د ازادي رادیو سره همیشه ستاسو همکاران سره د تبلیغ پیسه کې کار کوم. د بل هغه همیشه نیمه نړۍ یو خپرونه په شمشاد کې چې هغه کې زه ډېر فعال وم،
دغه ستاسو تبلیغ هغه رسنیو له لارې دی مخامخ مو چې کورونو ته تللی وي،
کورونو ته هم چې زه تللی یم، ځکه زمونږ ما چې کله یونیسف کې کار کوو هغه وخت کې یعنی په دې کمپاینونو کې چې هغه د ماشومانو دپاره یا د ښځو دپاره د واکسین کمپاینونو مونږ کور په کور تللو، کور په کور ما تبلیغ کړی. او همداراز د تعلیم تربیه په بخش کې یا د خوانې روزنې په بخش کې چې کله یونیسف کې زما خوانې روزنې په بخش کې مې کار کړی، مکتبونو ته کتابچې او قرطاسي او دا شیان رسولې، ټریننګونه مې ورکړي، او مخامخ مې خلکو سره کار کړی.
مننه. تاسو ممکن زمونږ ډیر اوریدونکو پیژني او تاسو په اړه باندې تفسیر ولري، نو اوریدونکو د خبرونې په لړ کې تاسو ته هم درځو تر هغه زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمیرې نوٹ کړئ. شمیرې مو دی 0999235540، بل شمیره ده 0 8 22 55. اخلي یوسف زی تاسو لکه تاسو په ژوند لیک کې چې مونږ ویلې تر ډیره په نړیوالو ادارو کې کار کړی دی، هغه هم د ماشومان او افغان ښځو لپاره، دلته څومره توانېدلې چې د یونیسف له لارې د ماشومان غږ پورته کړي؟ ځکه افغان ماشومان په ګڼو سختو ستونزو کې دي، او بیا د سویډن لپاره د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې له لارې مو دا غږ څنګه پورته کړی دی؟
همیشه چې زه ډیر د افغانستان څلورشت ولایت کې ما کار کړی او ګوټ ګوټ د ولایاتو ته تللی وم، حتی زه کولی شم چې ووایم چې هره ولسوالۍ ته تللی یم. نو د ښځو چارو ریاست له لارې میندو سره موږ ناست یو، پر روغتیایي کمیټې کې میندو سره موږ ناست یو، او کله چې زه یونیسف کې موږ حتی مکتب په مکتب زه تللی یم. او همدار از د ماشومان د ژغورن یو بخش لري یونیسف یا ماشومان ته کار کوي چل پروټیکشن ورته یو بخش کې یو کمیټه موږ درلود چې سیپان یا د سې کمیټه او چې د ماشومان د ژغورل لپاره کار کوغه کمیټه کې ما کار کړی چې ډیرې پلوګر ولایت کې کاپیسا ولایت کې بامیانو کې نو ورداګ ولایت
کې دومره ګرځیدلې اصلا تاسو د افغان ماشومانو تصویر څنګه پیدا کو
افغان ماشومان ډیر بایستیده د ماشومان دی افغان ماشومان ډیر پاک او سپیشل ماشومان دی او افغان ماشومان ته زمينه د چی برابر نه ده ځینی انجونی چې دی هغه د کلتوري مشکلات لري بل یو سنتی هیوات نور ستونزې هم لري کورنۍ کې ستونزې لري خو یې سن اسه د نارینه او د پرلګ زمينه برابر ده خو سره د غم د امنیتی وزه د مکتب لري والی او درز د خلکو ناپوهی د دې سبب شو چې د ماشومان قربانی شي او دوی ته خدمات ارزنه شي
او د ماشومان برخه و تاسو د میندو لپاره هم کار کوي اوس د سویډن د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې لاره میندي خزي افغان خزي په کوم حالت کې دي ځکه تاسو ویل چې مونږ بیلا بیلول سوالی کې ګرځیدلې ولایتونو ته تللی اصلا
افغانی میرمنې د زیګون په وخت کې ډېر افغان میرمنې د زیګون په وخت کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي افغان میرمنې د روغتیايي خدماتو ته لاسرسي کې ستونزې لري ځکه چې دغه سیستم چې په افغانستان کې د سناسه دوی د مخ کې نه خدي خلکو ته لاسرسي برابر شوی مګر په هغه اندازه چې د یو مور د پاره چې څومره باید په خپل لار شي ترانسپورت نشته خلک بي وځي
دي ستونزې باندې موږ تر ډیره غږیدلو د تاسو دغه څومره پورته کړي وړاندې په خبرونه کې بغږیږي خو اوردونکو ته ورزو خو ته سرور ښکارا کو زمنګ اوریدونکو محمد الله را سره اړیکه نیولې د خبرون ته ډیر زیات په خیر راغلی لوخوسته محمد الله ورور
سلام علیکم ملمات سلامونه وایم
وعلیکم سلام
وعلیکم سلام
پرله سلام چې معلول زنانو د فراتا په تعلیم ترجو صبح ته کوم خدمات کوي ټول تبلیغ مقاله معلول خلکو ته
معلول زنانو یا خلکو لپاره مو څه کړی دی ډیر مننه تاسو پښتنه خو مونږ واخسته او محمد الله تاسو
په خلکو باندې پیژات معلول خلکو چې هغه نه دی معلول
څه څه تاسو دی هغه یوسف زید ژوند په اړه باندې چې څه کارونه کړی دی او کوم خدمت عمله تړلې څه نظر لري
دا خو خل نظر دی تنا چې خلکو ته خدمت وکړي که هر لیارې چې وي خدمت وکړي خلکو ته ما په هوای ورکړي ما په هوای ډېر ځای
ډېر زیاته مناغه نه یوازې عامه پوهاوی کوي بلکې عملاً کار کوي په نړیوالو موسو کې د افغان ماشومانو او میرمنو وضعیت ښه کېدو لپاره د دې غږ پورته کوي بل اوریدونکو ته ورزو خپرونې ته مو ځان خپل معرفي کړئ زموږ اوریدونکو ته او پوښتنه نظر یا تبصره کول لري هغه اخلو
السلام علیکم زه درځم تاسو سلام او هغه یوسف زید سلام رحمت قاسم زلاسه سرپاړی کم درځه وتر
زو اکسپ لیلمن ډیر زیات په خیر راغلی مننه چې تل زمونږ پرونی سره اړیکه نیسی او ری زمونږ د نن ورځ د مخکې خزه پاړه بس تاسو ته سره چې یو پښتنه لري هغه اخلو
ډیر مننه هغه له سرځي په افغانان لپاره په خاص ډول مشوان لپاره ډیر کار کار نه له شایل ورده او داخلي سټریټ څنګه داس کنه چې دا ویل چې مشکله تحصیل دوره چې دا په لاس کال کې بشپړه کړه ما دا موضوع خاص و نه فکر خو اصلا شخص کاله یا و کاله د ټی په ځای خلاصي دي نو دی ویل لاس کال کا دا په ځای ور سوال څه دا څنګه لږ چې نور ذکر هم په نوري واده کړی دي بس چې په هندستان یا پاکستان کې نوري واده کړي ته وخت واښته ذکر کړی چې نه کړی څه تر څو تر
اندوس کی ځاور کې بیا باور
مننه ستاسو د پښتني نماند بخترونی په فایل کې ویل چې زمونږ تعلیم زکه دوه کالونه لاس کالو ته د زمونږ دوه دورې انجنو وغځیده چې طالبانو په دوره کې اول کې چې کله د طالبانو حکومت رامنځته شو ټول خزي کورونو کې کېنستې د لو تعلیم په ټاپه ودرې د لو بیا غیر روسته جنرال سویلا صدیق په مرسته چې کله ملا محمد عمر سره کیناستید او دا غینې امر وخت زمون تعلیم بیرته د طالبان په وخت کې شروع شو چې ما خپل دوه کال اخر تعلیم د طالبان په وخت کې بشپړ ک نو د دې لپاره دوه کال نه لس کال ته وغځید او بل سوال چې ما خپل د کابل طب نو روسته ایم ایس د پاکستان کې ماستری کړی په پبلک هیلت کې ز په پبلک هیلت کې ماستری لرم
امر وختیا برخه کې ماستری لري لاس د کړی کوي کنه وړاندې کوي کو د محمد الله ور پختنه ته هم جواب لپاتې دی بیا هغه ته هم جواب درکو
او دن
کرا سره اوسې بل اوردن کرا سره اړی کني ولې دا مونږه د لپاره چې زواک د پختنه ته ډیر لیوالتیا لر مستقیم زر جواب ورکو په خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه ځان مره ته معرفي کړی
اولې محترم زدران سرتات سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او رادونکو ته صافا درنې مهمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام ډیر زیات بخیر علي قریشه پښتون
تشکر خیر شه واکن او دا خوشبخته ده چې په ډیرو پخوانیو مبارزه کړې ده او ډیر تعلیم حاصل کړی او نن زه بریالیتوب خوند ګورم دا واکن خوشبخته ده موږ هم افتخار کوو چې دغه خوندې په څنګ کې ولرو چې د ورونو سره د تعلیم په اړه کې کومه کوچه د ماشومانو سره یا د خوندو سره یا د نورو مظلوم اشخاص سره د تعلیم په اړه کومه کوچه تر بتیره زه درنه شم په اوسنۍ شرایطو کې واقعا ما ساسو مېلمانه زه پوښتنه دا ده واقعا چې په دغه چې واقعا د شو سره تبعیزم کېږي او نه خود قایم ورسره کېږي زور ول کېږي دي چې د خپل مبارزه شروع کړه د اوله څخه د تر اوسه پورې څومره چې زه به کامیاب کېږم واقعا کامیاب شوم ده او دي چې د اوله مبارزه شروع کړه څومره دغه امید د کامیابی درلودي او
دا ډیره خپښتنه
دا چې اوس د ډاکټري په څیر کې اوسم کار کوي یا پردن افغان ماشومان ته کار کوي کله چې د مریضان ورزي د دې عمر مریضان سره څنګه یا او یا په اوسني اثر کې چې دا پردن مبارزه کوي هغه جون چې تعلیم کوي خو د سیستم سره ناوړه ګټه اخلي او دا ناوړه سیستم ګټه اخیستل تاثیر پر نورو انجونو پر نورو شوزه باندې پریوږي او هغه انجونو سره دې پیغام چې
او مننه ستاسو پختن وخت خیر اوس ډیره مهمه پختنه ده چې ناروغان ته اوسم رسیدګی لري ته برخه کار کوي کنه څنګه کار کوي کنه نور پختن بیا ورکړي
لکه څنګه چې مو خبرونه کوي چې بیا ما په پبلک هیلت کې د عادي روغتیا په برخه کې ماستری وخت اوس د صحت په روغتیا په برخه کې ز په منیجمنت کې کار کوم یا
په اداري عمل ناروغان ته اوس مخه مخلص نه لري
محمدي ناروغان مخامخ نه ګورم او بل دا چې
بل اوردون کې عمر سره شته مننه نور پختن ته بیا ځواب ورکوه خبرونه ته خیر راغلی ستړی مشي بله
سلامونه لیکي هیله احترامات دران سپتا او استاد زرانی مل ملیتا او د آزادۍ لريو محترم تخریکر عبید الله باجیتا او هم دا شان کې ټول مینه نا کار دې ته هیله کوم
ډیر مننه خو یې خیر راغلی ستړی مشي خیر اوسې
ډیر مننه انات تنګوال لري کومې له ورته غننی وله
او تنګوال سه مهرباني څه بو الغړ نن خبرونه کې
مننه کوم پښتنه لارم د تاسو د مېلمنې ته د پښتنه درده
اردن کې پډیر ولولې او مين سره راغی خو پښتني مونږ وانه خستله ټلیفون نه اړیکه وشلې دله اردن کې چر سره اړیکه نیسی یا ز مونږ ټلیفوني لائن مصروفي او یا اړیکه نه لري یا دا وخت خبرونه کې نشي را سره شریک دله دوی پټوله کې د افغان میرمنو د فعالیت او جن پاړه کولې شي را سره مخامخ غږیز پیغامونه هم پریک دي چې مونږ پراتلون خبرونه کې خبرو شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو د شمیره ته تاسو په دې اړه نظر ته پریک دي تاسو په افغاني نکه دوی سبزی پتیر د افغان میرمنو ژوند فعالیت او کړن ته په کوم نظر ګوري زمونږ څو اردن کې پښتنه ویلمړی خوست نه محمد الله ویلې معلوم زنانه او خلکو لپاره تاسو اقدام کړی دی لکتر لګ نړیوالو ادارو کې کار کوي په د افغانستان لپاره د سویډن په کمیټه کې او همدارنګ یونیسف کې موږ کار کوو غږ مو پورته کړی چې مو کړی کنه
یو بل هم د اوس سویډن ماسه په ټول افغانستان کې زو کزسي ادعا کوم چې اولنۍ ماسه چې د معلولین د لپاره کار کوي هم کولای شم، خو نورې ادارې هم شته چې معلولین د لپاره کار کوي. خو متاسفانه دغه سویډن کمیټه داسې نشي کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړي. دولس ولایت کې تقریبا کار کوي، د معلولیت پیسه کې کار کوي، معلولو ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي، معلولو ماشومانو ته د درس زمینه برابره کړي، استادان ټرین کړي چې څه رقم دوی باید معلولین ته درس وایي، د معلولونو د خودکفا کېدو په وخت کې د لپاره کار کوي، هغوی ته قرضې ورکوي، هغوی ته مثلا ټرینینګونه ورکوي. موږ داسې ډېر معلولین لرو چې خیاطي زده کړي، داسې ډېر معلولین لرو چې د موبایل جوړول زده کړي، داسې ډېر معلولین لرو چې په نور برخه هر برخه کې چې د هغوی د معلولیت سره سم ځینې چې سترګې باندې نشي کتلی هغه ته یو رقم کار برابر شوی، ځینې وخت چې څوک چې خپه نه لري لاسونه یې جوړ دي، لاسو ته مثلا خیاطي زده کړي، خیاطي کوي، ځینې چې ګل سازي کوي، ځینې موبایل جوړوي، نو د هغې د معلولیت سره سم او د هغې د علاقې سره د هغې د هغه توانمندي سره سم ورته سویډن کمیټه زمینه
برابره غام رسوله د دې برخې مسولیت تاسو لري د ماشومانو خزو
د ګرچې زمنګ د معلولیت بخش او بیل ډپارټمنټ ته چې مګر په ټوله کې خو مګر منګه به خپل منس کې همدغه سلور ډپارټمنټونه د سي فعالیتونه لري چې سلور بخش پکې شریکي چې روغتي هم پکې شریکي، معلولیت هم شریکي، تعلیم تربیه هم پکې شریکي، او هغه کلوپراته پرختیا برخې کې کار کوي هغه مر سره شریکي. نو موږ دوی سره شریک پروګرامونه لرو چې د روغتیا په بخش کې موږ معلولیت لپاره خلکو ته روښنايي ورکو، خلکو ته معلومات ورکو، او په ساحه کې
چې خپل وجدان ته ډاډمنی چې نه کار مکړی دی.
bale زه ډیر خوشاله یم، زه مغول نه چې ما هوټ کړی چې باید خلکو ته کار وکم، چې کله ما خپل د کلی نه کار شروع کړم، زه محترم مرکز ته چراغلم د لغمان مرکز ته، هغه وخت کې د زما د فعالیت لوجې نه چې ما د خلکو نه رای واخست، زه په بیړنې لوی جرګه کې خپل د خزو نمائندګي وکه اتفاق لا دی خنه مایندګي و، او هغه کې زمون خزي ډیر خو زلیدلې او ډیر خدسي خبري راپورته کړی چې نارینه نشکول هغه وخت خپل غږ پورته کړي. او هغه نه روسته زه په مدني ټولنه کې کار کوم، د مدني ټولنې د غږی مرکز مرستیاله یم، او ما یو مرکز د افغانستان څلورش ټولایات کې خپل برانچ لري، دا غي د لارې من ډیر تبلیغاتي سیستم لرو چې خلکو ته تبلیغات عامه په هنه ورکو. لمدي وجو چې د بن دوام کانفرنس کې زه د مدني ټولنې د استاد په صفه د لارم بون کانفرنس میتن کې هغه می یغل تخمی اشتراک وکړ، نمائندګي مو کوم افغانستان د مدني ټولنې په نمائندګي، نو د خزو ماشومان د لپاره مونږ هم شغه پورته کړې د مدني ټولنې د لارې، د میډیا د لارې چې میډیا خپل د مدني ټولنې جز دی، او خپل رسمي کار چې د رسمي کار کوم د لارې نه.
نور اردن کې محمد زواک خو جواب شو، جواب یې واخست. پښتون سه ویل چې تاسو چې مبارزه پیلول ته وندل ته ژوند کول مبارزه ده، ډاډون وی چې کامیابی ډاډمن وی چې کامیابی گئی بیا تر مدریت رسیدګ لګه تاسو کار کړی.
bale اصلا هغه د دغه کامیابی دل او د یو چا هغه قوي ایمان پورې اړه لري، چې څونه انسان قوي ایمان لري، قوي پریکړه کوي، او څومره په ځان ډاډمنی، کڅوک په ځان باندې ډاډمنی او خې ایمان ولري، په الله تعالی باندې ایمان ولري، په خپل هغه توانایي باندې ایمان ولري، هغه همیشه یو شی تر لاسه کوي. طالبان په دوره کې چې موږ درس شروع کړو، چې د دې سره مکتب او فاکولټی ته تلم، ماته ستونزه نه وزه کسز چې کزه ټیکره واغونم، کزه چادری واغونم، هدف می دا او چې زبایت خپل تعلیم زده کوم، تعلیم می بشپړ کوم، کم طالبان په وخت چادری سره ما فاکولټه لستی چې ما ته کوم ستونزه نه و.
نن سبا چې ډیر خلک فیشن په سیګر زیغه ته وسه پیغام سیوی،
فیشن زکه د سه ویل شم چې فیشن یو سلیقه ده، یو پاکی ده، مګر هغه خپل حد لري، هر شی حد لري. دی وی مسلمان په صفات پیغمبر علیه السلام همیشه ویلي چې خیر الامور اوسطها، همیشه خیر په وسطی حالت کې ده، نه باید څوک په داسې حالت کې وي چې هغه خپل ځان ته رسیدګي ونه شي، نه په داسې حالت کې چې د وظیفه او د لارې او د واده توپیر ونه کړي. هر ځای خپل ځای لري کنه، نو کڅوک د اسلام لنه غانا، کڅوک فیشن کې کور کې فیشن کې، خپل خوان ته فیشن کې، خپل فامیل ته فیشن کې، خپل ځان ته فیشن کې. اما کله چې بیرون وزي باید په داسې یو حالت نه وځي، خزي ناری نه دیم، باید داسې یو لباس سره راوځي چې جلب توجه نشي.
ټول کې تاسو هدف هغه چې نصادری سره لاړې زده کړې مو بشپړې کړې، پانتون مول وسته او خپل هدف ته رسیدې.
خپل هدف ته رسیدې.
بل پښتنه دا وځ ناروغان ته رسیدګي کوي کنه، تاسو لې وصل نه ناروغان لري او مدیریت کې کار کوي. فضل هادي وردک بیا او تاسو د تعلیم په اړه باندې پښتل، تاسو مخکې زواک سپته جواب ورکړو ټوله کې د لاس د کړو لپاره انرژي لري او سله لري
bale o kala chuma پندور خلاص کړی نیم روز ته ما تاسو ویل چې په ایمست پاکستان ما په پبلک هیلث کې ماستری وخت دغه نیم روز ته په خپل نه همیشت کې افغانستان کې پر دروختیا په بخش کې د تغذیه په بخش کې چې یو نوې بخش چې خزي منګیست تعلیم یافته خزي هغه ډاکټرانو نیم درلو د چې د تغذیه په بخش کې کار وکي دوه خزي وي موږ چې باغه کې ډیپلوما واخسته چې زه اوس تغذیه کې ډیپلوما هم لرم او اوسم چې ماته د ټریننګ یا د تعلیم زمينه برابر شي د تلیواله يم چې باید خپل تعلیم مخکې
ته وسم کار کوي زده کړې مو کړې کورنۍ ژوند مو څنګه ده
زه د کورنۍ ژوند الحمدلله فوق العاده خوشاله يم زه ډیر یو خاغله د ژوند مرګلې لرم چې هغه ډیر خوشاله يم او
هغه سره په کارونو کې مرسته کوي زده کړو
کې فوق العاده په زده کړو کې او د زمينه راته مسایدې سپخ زما د کار په مخ کې اس نه دی ورې د لچ تا د دامه کو دي تل تمه زده مزه او ما خپل حد پیژندل چې باید زه کوم اندازې پوري څو ما خپل خپل حد پیژندل او هغه خپل حد پیژنې چې باید سره ما سره برخورد وکړو دا چې زه په دې یو کورنۍ کې چې ما سره اول کې چې ډیر مرسته وکړو چې په هغه حالت کې چې دا کورنۍ چې زه واده شوم دلته راغلم دلته دا چا پیریل ډیر فرق درلود خو ځینې څوک چې ما سره ودرېدو او دغه تلته دا زمينه برابر کاغذ ما خوخي ور الله دی وبخي فوق العاده قهرمان خزاوه
پټول کې جلال زی سب تاسو کارون ته ډیر په نظر کتل کې په اهمیت باندې کتل کې انرژي درکوي
نو bale ار څوک چې کارو کې خپل د کار د لپاره خ نظر ویني او خلک د او خپل د خدمت هغه نتیجه ګوري هر انسان چې په هغه باندې خوشاله وي
او خلکو ته غنجون ته چې غواړي تاسو په سیر مخکې ووسی نظر بد پیغام
از ما نظر دا چې باید اس وخت استرتیا هغه ونکي احساس ونکي او بل ما ته باید ونمني همیشه باید قوی ووسی په ځان باندې ایمان ولري په خدای باندې د ایمان ولري او ځان ته یو هدف وټاکي څوک چې په ژوند کې ځان ته هدف وټاکي هغه څو وخت پرمختګ نشي کولای ځکه ټول شین څوک نشي ترلاسه کولای په هر انسان ځان ته خځې وي کناري نه یو مشخص هدف د ځان ته وټاکي او هغه هدف ترلاسه کولو لپاره د هلي ځلو کې واغه ته حتما رسیږي پروردگار خپل بندگان ته
نشه مهربان د الله بر یو په اله ډیر مننه چې خبرونه کې را سره وي او دونکو لتا سن مننه چې خبرونه متردید مر سره تعقیب کړ زموږ د خبرونه وخت دلته پای ته رسیږي نور موزه یوسف زدران په پاک خدای سپارم د خدای په امان ښه وختونه
آزادی رادیو لوونه تروو